دوستان عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود، خبر اطر سلام، حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
نوشواشنا.
برنامه امشب که به خواهش تجار برای تعدیلات لازم در قوانین مالیاتی افغانستان اختصاص یافته یک جا گردانندگی میکنیم.
بله قدر من اوریدون کو سلام سوکار اوسه. خصوصی سکتور وی حکومت ل افغان سوداگر سره ل مشوره پرته د ګمرکونو په اوایدو د مالیاتو او د مالیاتي چارو د ادارې په قوانینو کې پیچلي تعدیلات رامنځته کړي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. ول خصوصي سکتور د مالیاتي چارو د ادارې په قانون کې تعدیلات نه مني. رامنځته شوی تعدیلات څومره د هیواد د ملي اقتصاد په ګټه دي؟ دا او نورې ورته پوښتنې په خبرونه کې راته قدرمن ملمانه زوابي قربانه خوم وو پیژندل چې څوک دی او پات شوی د تلیفون شمیرې او د فیسبوک پته. قدرمن اوریدونکو دوه شمیرې په یاد ساتي: 00202 شپږ یو نه درې یو درې شپږ. دا شوا یوه شمیره، بله شمیره هم ده چې محلي شمیره ده. په ډېرې اسانۍ کولی شئ چې د کور، کلي، ښار، بازار، هر چیرې چې یاست د واشنگټن سټډیو سره وصل شئ او د یاد موضوع په اړوند که کومه پوښتنه، اندېښنه او یا نظر لري د میلمنو سره یې د واشنگټن په سټډیو کې مطرح کړئ. 00909010 اویا او facebook.com/voapashto/voadari. دا هم د فیسبوک پاتې دي چې کولی شئ همدا شیبه خپل نظر، پوښتنې او اندېښنې را سره شریکې کړئ. موږ به د میلمنو مخې ته کېدو. او میلمانه څوک دی آصفی صاحب؟
بله، قبل از اینکه میلمانه را معرفی بکنم اجازه بدین شماره تماس با برنامه را یک بار تکرار بکنم. شماره تماس با برنامه 0790-0070 شماره محلی است که شما میتونین با گرفتن اون مستقیما در برنامه سهم بگیرین. و بر عزیزایی که در خارج از افغانستان هستن شماره تماس با ما 202-619-3136 است. مهمانای محترمی که امشب در برنامه گفت و شنود خبر اتر با پرسش های شما شنوندگان عزیز و ما جواب خواد گفتن، جناب آقای آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، و جناب اجمل حمید عبدالرحیم زین، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت مالی هستند. پروفسور برنامه میگه که آقای حافظی را روی خط داریم. آقای حافظی سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را دارین؟
سلام بر شما. بله ما صدای شما را دارم.
بله حافظی عزیزم، تاس تسلیمی شویم، خوشحالم چې په خبرونه کې را سره هستی او پوښتنه به ورسره وکم. مننه. هغه دا چې په پخوانی قانون کې څه و چې اوس تعدیلیږي؟ البته د مالیاتو په قانون کې څه شی د تعدیل لاندې دي یا څه بدلون پکې راځي چې د افغان سوداګرو د خواشینۍ سبب شوي؟
د لوی خدای په نامه او د سلام او احترام په تقدیمولو سره تاسو ته او ګران میلمه او همدارنګ د رادیو آشنا محترم او اوریدونکو ته، قوانین باید دغه سیوسیږي چې د ژوندانه مسائل سمون خواته بوزي او په عین زمان کې دونه آسان وي چې مالیه ورکوونکي په ډېر ښه صورت سره وکولی شي چې خپل مالیات پرته له بیوروکراسي، پرته له کړکیچ او جنجال په شفاف توګه تحویل کړي. متاسفانه دا قانون شیان ډیر مغلق کړي دي، ډیر ساده شیان ډیر پیچلي کړي دي. د مثال په توګه یو کوچنی متشبث کې په درې میاشتو کې کېدای شي 2 روپۍ عاید مونږ لري، 2 روپۍ هم عاید مونږ لري، دوی د درې میاشتو راپور ځینې غواړي. هغوی چون کافي سواد نه لري، یو هټیوال یو دکاندار نو پیچ په دغه پیچلې قوانینو باندې، بیا هغه مشمول دي جریمه کیږي، مارکیټونه هم ډیر خراب دي، خلکو اواید هم ډیر لک شوی دي، تا کرایه د خپل دکان هم دې پوره کولی نشي، بیا هم مالیات نه یوازې کم شوی نه دي بلکې څو چنده زیات شوی دي. او په عین زمان کې دا په درې میاشتو کې راپور دوی څخه غوښتل، نه دوی کوم مامور لري، نه کوم محاسب لري، نه کوم اقتصادي مشاور لري، نه کوم حقوقي مشاور لري. دوی دا کاغذات نشي د کولای چې دا کونه کې بیا تر جریمه لاندې راځي. برسیره پر هغه که ګران مالیات ځینې اخیستل کیږي، بیا تابع د جریمه هم کیږي او په نتیجه کې تشبثات لبی نه ځي، یعنی چینی دي مالیات او عواید دولت لبی نه ځي، او دا د افغانستان د اقتصاد په ضرر دي، د افغانستان د ملي اوایدو په ضرر دي، باید ساده او شفاف شي. د ټول قوانین باید دغه سوي چې دغه پرانا کې خلکو کولی شي چې خپل تادیاتي مکلفیت ترسره کړي.
بله، اول ځل دی چې دغه موضوع ته تاسو اشاره کوئ چې دغه رقم مالیه د افغانستان د ملي اوایدو او د اقتصاد په نقص تمامیږي. په کوم صورت کې په ګټه تمامیږي؟ ځکه د مالی په د نوم سره د افغانستان ملي اقتصاد شتمنۍ ذکر کیږي چې د اقتصاد شتمن کیږي، بډای کیږي، او د افغانستان د حکومت په ګټه دی، د ملي اقتصاد په ګټه دی.
کچیری دا روان شفاف وی او سپاسات کیشتونو نلری او دا پلمه مامور لاس ور نشی چې د هغه دی سره لپاره د جنجالونو د ختمول لپاره به دیوان اخلي. دا مالیات مستقیم دولت جیب تزی. مخکې دا په کال کې یو غشت حساب دا خلکو سره غوښتل کیدل چې بیلانس شیت ورکول کیدل. اوس دا فرمې د پدرې میاشتې کې یو غشت دا کوم ځای خوي ترجمه کړی دي چې هیڅ افغانستان کې تطبیقي جنبه نه لري، ځکه چې متشبث دلته سواد نه لري. دلته د یو کوچنی هټیوال چې 1000 روپیه یا 1000 روپیه مال په دکان کې لري، دی نشي کولای چې یو حقوقي مشاور استخدام کړي یا اقتصادي مشاور استخدام کړي ترڅو دغه پیچلې فرمې دقیقي. نو په دې خاطر دا تعدیلات چې ترجمه یې دي د کوم بل منبع څخه راغلي دي، د کوم بل پښتلې هیواد څخه کاپي شوې دي، دا زمونږ په درد نخري. باید اصلاح شي. کاناډا وایي چې پتام شو په جنگ شو. دا خلک اوس وایي چې د پزرهاو جوازنامې اوس برته لغوه شوې ده. خلک خپل جواز لغوه کړو چې موږ نه کوو، بس تر دا چې دونه پیسې رانه غواړي او موږ تبا شولو بهتر داری چیز کار
میکنم. بله جناب آقای حافظی، شما اشاره کردین به این که ترجمه شده. قبلا چگونه بود؟ قبلا اوایدی را که مالیات را که تجار میپرداختن از واردات و یا صادرات چگونه بود؟ چقدر آسانی بود؟ و دلیل این قوانین تازه که شما گفتین شاید از جای ترجمه شده باشه چی است؟
خود ترست که مشکل اساسی ما همیشه عرض کردیم از طریق رادیو، شما هم گفتیم از طریق سایر رسانه ها عرض کردیم که ما تا حال تئوری انطباقی نظام اقتصاد بازار در وطن خود نداریم. یک تعداد مردم پیدا میشن، یک متن از یک ترجمه میکنن، باعث یک شاکار میرن رو سر حکومت میفروشن یا سر دونرا میفروشن. اما ای که او در افغانستان و در شرایط خاص افغانستان قابل تطبیق است یا نیست، پشت از این نمیگردن.
بله.
و نمیفهمن و این بذات علمی هم ندارن که برن داخل جامعه ریسرچ کنن، تحقیق کنن، پژوهش کنن و در نتیجه از او یک قانونی را بسازن که هم عملی باشه، هم مفید باشه، هم شفاف باشه. این قوانین ترجمه‌ای همیشه مشکلات داره، برای که خواستگاه این قوانین خود جامعه ما نیست.
بله.
واقعیت های اقتصادی ما نیست. به طور مثال اگر در دیگه کشورهای رقم است که در صورتی که فروشات شما یا عواید شما یک مقدار زیاد باشه،
بله،
تا سال منتظر نمیشینن، میگه هر 3 ماه باید شما تصفیه حسابات مالیاتی بکنید. مثلا در جرمنی است.
بله.
یک کس اگر دوران کاریش از 1,000,000 یورو در 3 ماه تجاوز کنه، او باید 3 ماه بیلانس بده. لیکن یک آدمی که در یک سال هم به 1,00,000 نمیرسه، او مکلف است که در ختم سال مالی بیلانس خود بده. اگر فروشات داره، اما کسی که دارن یا به اصطلاح سیستم الکترونیکی که دارن، او به وزارت مالیه وصل است. هر چی که میفروشن، مالیات فروش مستقیم به حساب وزارت مالیه اونجا کت شده میره.
بله.
اینجا خود نه ما اون کسه را داریم، نه اون سیستم الکترونیکی فول کمپیوترایز را داریم.
بله.
نه اون متشبث باسواد را داریم که اقتصاد خوانده باشه یا ماستری داشته باشه یا انستیتوت خوانده باشه یا لیسانس داشته باشه، حداقل نداریم ما را. به این خاطر با یک متشبث نیمه باسواد یا بی سواد یا کسی که حداقل در خود اقتصاد سواد کافی نداره، شاید معلومات عمومی داره، هم اقتصاد را میفهمه، اقتصاد مالی را میفهمه. این یک مشکلات کلان خلق کرده، مردم رو به بینی رسانده و مردم حاضر هستند که کار خود ترک بگن و فاتحه کاروبار خود بخوانن و برای اینکه از مالیات خود خلاص کنن. در حالی که مالیات یک چیز مشروع است، باید دولت مالیات بگیره.
بله.
اون در صورت این اصول میشه که باید یک سیستم شفاف رابطه با مال دهنده را مال گیرنده تامین بکنه.
بله، مثلا در کشورهای رقم شما بیشتر گفتین هست، مثلا در هر قلمی که شما خریداری میکنین زیرش نوشته میشه که مثلا 0.2% یا $1 یا اینقدر تکس دولت است. چنین چیزی در افغانستان نیست. اینان رای بینورت از این مشکل چی است؟ چگونه مثلا دادستود تا بالی صورت گرفته و چگونه دولت قبلا مالیات خود جمع‌آوری میکرد؟
به خاطر امی واقعیت ها، به خاطر امی عقب ماندگی عامی که جامعه وجود داشت، در جامعه وجود داره، ما قبلا مالیات پیش پرداخته از تاجر عمده میگرفتیم. به این معنا که وقتی که جنس یک تاجر وارد میکرد، بعضیا به نام مرده ها، به نام کسایی که مجهول هویه بودن جواز تجارتی میگرفتن، باز با میلیون ها دلار عواید گمرک و مالیات و گفای خود تحویل نمیکردن. وقتی که در حکومت جلب روان میکرد، ثابت میشد که مصاحبه مو جوازنامه سال هاست قبل مرده. به خاطر از اینکه این جزیا و کلاهبرداری هم نشوه، چون در بین متشبسی هم اشخاص شارلتان و اشخاص استستان وجود دارن، اینا هم هستن. به خاطر جلوگیری از این قوانین باید وجود داشته باشن. قبلا نطور بود که آلا اون رقم است 2%، 1-2%، 2-4% پیش پرداخت گرفته می شد.
بله،
در وقت محصول مال مالیه بله. گرفته می شد. در حال دوجه باید محصول گرفته شد، مالیه بعدا گرفته می شد بعد بله. بیلانس اما برازی کمی زایی نشد. حق دولت ما گفتیم میره بالمقطع بیلانس نگیرین، همین رو پیش از پیش بگیرین. اگر نقصم کردم متشبس خیر است، اگر فایده هم کرد خیر است، پیسی مالیات خود قبل از قبل باش متحویل کنند.
خب
اگر باز پسان کسی شوقی می بود و مالیات به بیلانس می داد و بیلانس واقعی می داد، در او مقدار مفادش به اندازه نبود که پیش پرداخت کرده بود، پول شو باید پس برش باید می دادن اضافه پول شد. اگر مفاد بیشتر می کرد، باید ای به دولت پیش تحویل می کرد. به این ترتیب در سال یک مرتبه یک صورت می گرفت بیلانس بود.
حال
در هر سه ماه و دیگه برای متشبسین کوچک، مثلا برای دکاندارا، برای کسایی که چیزای خدماتی داشتن، مثلا شرکت‌های ساختمانی، برازیا که حجم مبادلاتشان و کاروبارشان رو قدر زیاد نیست، برازیا بیلانس یک ساله بود، بیلانس نفع و ضرر خودم میدونن و اساس تصفیه تادیات مالیاتی و مکلفت های خودم میکردن. ولی حال مشکل اساسی سر از اینهی پیچیدگی سیستم است و مسئله ازی است که فرمای مختلف اجی کردن. حال بعضا این فرما ها به زبان‌های مختلف ملی نیست. در بعضی جاهایی که مثلا پشتو زبان هستند، در اونجا هیچ ترجمه پشتوش نیست، تنها دری است. در بعضی جاهای دیگه دری و انگلیسی است، انگلیسی در دوش است. اما در بعضی جاهای دیگه است که دری زبان هستند، در اونجا تنها ترجمه انگلیسی و پشتوس. اون مردکی نمی‌فهمه که هیچ چی نشته است. به این خاطر خودش بغرنج کردن قضیه سبب میشه که سبب آزار و اذیت مردم میشه و مامور مالیات شونیا را جریمه میکنه، یا مجبور هستن که به خاطر رفع جریمه یک چیز پیسه بتن که از باز فساد شروع میشه. به این خاطر پیشنهاد ما یه است که باید قوانین ساده شوه، قوانین عام‌فهم باشه و تطبیقش آسان باشه. و پیشنهاد ما یه است که همون بیلانس یک ساله درست است و دیگه متناسب با آهنگ رشد اقتصاد مملکت باید مالیات ها بالا بره و پایین بیاید.
بله.
دکانداری که 3000 مثلا روزانه فروش داشت، امروز 300 فروش نداره، چطور شما اون 200% باز مالش بالا میبرین؟ این خصوص ظالمانه است.
بله افیسی سب، افیسی سب جمهور رئیس ده حکومت پا لمروی که ده تجارتی قوانین و ده ساده کول و جمعنه کرده و خود تروس پوری ده عملی شوی نده، ولی خصوصی سکتور ده موضوع ته جدی ده اول نکتنه نده کرده چه پدسیال که چه ده مالی وزارت هم چه پسو شیبو که با یا پده لند و ده خیخه که با ویاند را سرهی بخبرونه که اخوی هم ده خبر رد کرده چه پا اولو که ده خصوصی سکتور سر مشوره شویده. پا اقا وقتی ولی ده موضوع رد نشوده مشوری پا وقتی او پا حکومت ولی فشار را نورل شو چه زن قوانینو که آسانی یا سادگیری من سرش سادهش قوانین.
کله چیز رئیس جمهور دو تا قصد تجارت بین ملی افغانستان و هر 15 سورس زو که خغل ولسمشر دی افغانستان سره او دی دوی محترم کابینه سره چې اقتصادي اړیکې درلودلې کاری له هست، هغه سره موږ غونډه درلودلو او په هغه غونډه کې تقریبا په هر غونډه کې یو څه موږ ورکوله، یو بشپل تحریری نظر مونږ ورته ورکول چې اوس اوسنۍ وضعیت څه ډول دی، دا پیتالوژي څه دی او هغه سیبشناسي څه دی او د حل لارې څه دی، مشکل چیرته دی او څه ډول باید حل شي. د څو مسایل مونږ په څه سره ودلته ورکړي دي. اوس حکومت داسې دي چې دوی گزینه ای کار کوي. د مثال په توګه د دې پر ځای چې هغه مشروع رهبری دی نمائندگان د خصوصي سکتور راوغواړي، یو نفر راولي خپل په خوخه ورسره خبرې کوي، وایي چې دا سکتور خصوصي سره مشوره شو. دا خو نشي کېدلی ځکه چې سکتور خصوصي خپل استازي باید وټاکي. دلته اتاق تجارت صنایع د افغانستان شتون لري، دلته شورای عالی د اتاق شتون لري چې په دا 15 کال کې یو غشتم غونډه نه دی کړې.
بله،
دلته په شورای عالی د اقتصادي کې دغه خلک زی باغ اجندا کې باید رسمه د غوښه پښتنه وشي او هغه د فرض پښتنه وشي چې دا بذات فکری لري، دا توان لري چې نظر ورکړي. دا خو د هر چا خو کار نه دی چې یو ساده معمولی انسان چې نه اقتصاد لوستي نه اقتصادي مالی باندې کوم څولري نه ټولنیز اقتصاد پاک لاسه معلومات لري، هغه نظر خو نشي ورکولای. دا خو نشي کولای چې د خصوصي سکتور د افغانستان آگاهانه استازیتوب وکړي. نو دوی د هغه خلکو څخه چې په اوس پویږي تښتي، دوی هغوی سره دښمني کوي، هغوی لیست نه پرېږدي خپل غوندو ته. په دې خاطر باندې دا کارونه لاپسې خرابېږي او خلک ډېر په تنګ دي. ما تاسو ته وکړل چې تر زر جواز څخه هم نن زه خبر شوم چې دا هټیوال او یو څه د سمال اینډ میډیم سایز انټرپرایز هغه متوسط او کوچني سوداګر خپل جوازونه درته ورکړل دي، چې موږ هیڅ نه کوو د تجارت د سره. او دا د ما نه لري چې ما چې عایداتي چینی او منبع د دولت د عوایدو وچیږي په دغه.
بله بله، د سوداګرو په همدې ستونزو او دا چې حکومت په دغه قانون کې د تعدیلاتو په اړه څه نظر لري، څه وایي دا قانون کومې اسانتیاوې سوداګرو ته پیدا کولی شي، ملي اقتصاد ته څه ګټه رسوي او همدارنګه سوداګرو ته په کومو برخو کې ډېرې ستونزې پیدا کولی شي. یو رپورٹ لرو د ازادي رادیو خبريال را لګل دي آصف صاحب کا خوخه.
بله، با جناب حافظي یک جا میشتوی میره بعد برنامه خود دنبال میکنیم.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوي حکومت له افغان سوداګرو سره له مشورې پرته د ګمرکونو پر اوایدو د مالیاتو او د مالیاتي چارو د ادارې په قوانینو کې پیچلي تعدیلات رامنځته کړي چې دوی ته د منلو نه دي. د دغه خونی د رسنیو د برخې مسول سیام الدین پسرلی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 15000 افغان سوداګر حاضر دي څو په قوانینو کې د نه تعدیل په صورت کې خپل سوداګریز فعالیتونه بند کړي.
هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په هرات کې او په نورو ولایتونو کې چې دوی غوښتنې مونږ ته رسیدلې دي، دوی شمېر د 2000 څخه تر 5000 کسانو پورې رسیږي. دوی غواړي چې دا قوانین اصلاح شي، که اصلاح نه شو دوی به مجبوره نه خپل جوازونه واخلي.
د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې په قوانینو کې د تازه تعدیلاتو پر اساس مالیه ورکوونکي مکلف دي چې که موافقه هم ونه لري باید ټاکلي مالیه ورکړي او د سرغړونې په صورت کې له 15000 افغانیو څخه نیولې تر 60000 افغانیو پورې جریمه کیږي. په قوانینو کې د تازه تعدیلاتو پر اساس سوداګر باید هر میاشت د فعالیتونو په اړه راپور برابر اړوند ادارو ته وسپاري. تر دې وړاندې د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان علي کوزي هم ویلي چې په قوانینو کې تازه تعدیلاتو په افغانستان کې د سوداګرۍ نظام له جدي ستونزو سره مخامخ کړی. خله دې ټول سره سره د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په مالیاتي قوانینو کې د تعدیلاتو پرامنځته کولو کې د سوداګرو په ګډون د ټولو خواو نظرونه اخیستل شوې دي. دغه وزارت وایي نجمل حمید عبدالرحیمزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې مالی وزارت به د سوداګرو وړاندیزونه د اقتصاد عالی شورا په ګډون له ملي شورا سره مطرح کړي څو قانوني حل لاره ورته عمومي.
مشوره د سوداګرو سره جریان لري، دوی سره مشوره کوي او نظریات له خلکو بیا د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې کوي، بیا مشوره جرګې ته، البته شورا ته وړاندې کیږي پارلمان ته. دا طبعا لږ وخت نیسي، اما خطوب داده چې زموږ ترمنځ مشوره او هماهنګي شتون لري او موږ د امکان په صورت کې د همکاریو د ملاتړ.
دا چې کله افغان سوداګر غوښتنې ونه منل شي او په زرګونو افغان سوداګر خپل فعالیتونه بند کړي پر اقتصادي وضعیت به څه اغیز وکړي؟ همدغه پوښتنه مې له اقتصادي کارپوه سیف الدین سیهون څخه وکړه.
پکینا فعالیت اقتصادی خود، تجارت خود، صادرات وارد خود، تولیدات خود کم
دی. وی کله چې سوداګر خپل سوداګریز فعالیتونه، صادرات، واردات او تولیدات را کم کړي، اقتصاد او یا ټولنه زید بحران پر لور، او پر دولت په دغه بحران تاثیر دا وی چې د وایدو د رقمیدو ترڅنګ به د دې سبب شي چې خلک له دولت مخ واړوي او دولت به د خلکو سیاسي او اجتماعي ملاتړ له لاسه ورکړي. خغلی سیهون وی افغان حکومت او په ځنګړی توګه د مالی وزارت ظاهرا د وایدو د زیاتیدو لپاره په قوانینو کې ورستی تعدیلات را منځته کړي، خو دغه تعدیلات له شتایني واقعیتونو سره اړخ نه لګوي. نوموړی وی که چیرته د مالیاتي قوانینو په ګډون په ټولو قوانینو کې عیني واقعیتونه په پام کې ونیول شي او د نورو هیوادونو له قوانینو څخه په الهام اخیستنې تغیرات را منځته کیږي، دا په هیڅ وجه د چارو د خوالي سبب نشي کیدی.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د خبرو اترو گفتو شنود خبرونه اوري. خصوصي سکتوروي حکومت له افغان سوداګرو سره له مشورې پرته د ګمرکونو په عوایدو د مالیاتو او د مالیاتي چارو د ادارې په قوانینو کې پیچلي تعدیلات رامنځته کړي چې دوی ته د منلو او قبول وړ نه دي. دا چې ولې نه دي او کم تاوان سره دوی مخ کیږي، کم تاوان سره حکومت مخ کیږي، سوداګرو لپاره څه سہولتونه پکې دي او کومې سختیانه پکې دي، په همدې د ملمنو سره بحث کوو. په خبرونه کې را سره ازرق شافیزی د سوداګرۍ د خونې د بهرنیو اړیکو رئیس او د مالی وزارت د اړیکو رئیس ویان اجمل حمید عبدالرحیم زید چې تر اوسه پورې عبدالرحیم زید صاحب خبرونه کې نشته، خو حافظی صاحب زمونږ او ستاسو پوښتنې ځوابوي. رپورټ هم واورېده حافظی صاحب، بیا هم ستاسو نظر پی غواړو چې کچیرته دا همدا تعدیلات په نظر کې ونیول شي او هغه سوداګر تقریبا چې 15,000 د سوداګری خود خونی د ویان له قوله چې 15,000 سوداګر همدا اوس وایي چې خپل کاروبار پریدي، نو ملي اقتصاد ته به نقص شي، دولت په هغه وخت کې نقص کوي چې قانون تعدیل کوي او کدا چې تیر شي ورنه.
ملي اقتصاد خو د خصوصي سکتور او عامه سکتور اقتصاد سره یو کې د ملي اقتصاد شي.
بله،
نو په هر صورت دا زره کوي دا یو تشبث چې لبې نزي معنی دغه دی چې د هغه تشبث په تناسب سره د کار ځای لبې نزي که یو کوچنی هټه هم لبې نه لاشي او 15 پک کسان بیکاره کیږي، روزګار کیږي، او د قدرت د خرید د 15 کورنۍ لبې نزي.
بله،
دا یو غیزه ده چې دوی د مارکیټ څخه به خرید نشي کولای. نو په دې ترتیب دلته ډیر مشکلات پیښیږي.
بله،
دوه مسله دا غوړي چې د دولت عواید، ځکه چې عواید چې مالیات پر عایدات باندې شاید شتون نه لري، به مالیات نشته دي، نو چینا د عواید دولت لبې نه زی. دولت عواید نه لري، خپل بودیجه نشي تامینولای.
بله،
درې مسله دا غدي چې یو د کار ځای لبینځي، دوه هم تشبث لبینځي، دریم دا حتیوال خو یو څه خدمات تر سره کوي. د مثال په توګه یو نانوایی دلته په محله کې ټول خلکو ته دودی رسي، دا دودی خو کدا متشبث نه وي، خپل دګتی په خاطر دودی په خنه کې دا خلکو ونی پد. نو په دې ترتیب سره دا ټولنیز غیزم لري، اقتصادي غیزم لري، او د دولت په وایټ باندې هم ډیر ناوړه غیزه کوي.
بله،
په دې خاطر باندې باید تجدید نظر وکړي او خپل قوانین د ضرورت لمخې سم کړي.
تشکر جناب آقای حافظی. قبل از اینکه بریم سراغ شنونده، نظری که دو شنونده هم در صفحه فیسبوک میخوانیم. آقای شیر حسن نبیزاده نوشتن سال گذشته ما 2,000 تن تیل دیزل با قیمت فی تن $380 از کشور همسایه خریداری کردم و دولت از ما فی تن $230 مسئول گرفت که تقریبا 75% جمع میشه. این در کجای دنیا چنین انصاف وجود داره؟ این آقای نبیزاده نوشتن. آقای عبدالرحمن عارف یک صراف است نوشته که من مالیات نمیپردازم، پولدارها هم مالیات نمیپردازند، حکومت اول باید سراغ اونا بره بعد از او پیش ما بیه. این نظر خانده و صفحه فیسبوک ما بود. شنونده هم روی خط داریم، شنونده را به شکل مستقیم میگیریم، ببینیم که از کجا زنگ زدن. شنونده عزیز خودم معرفی بکنین لطفاً و ای که از کجا تلفن کردین. خوش آمدین برادر، بفرمایید. روی خط هستیم برادر؟
بله، میروانی اوکی آورم. بله اوریدون که غاق نورو تلیفون که اوچه ستون زده اگر چه پل لائن که ده خو منگه غاق نورو میروانیو که یاورم چو کم زین اغا گی گی بله
بله بفرماین
بله.
بفرماین روی خط هستین برادر از کجا زنگ زدین
بله
متاسفانه که
دا اوریدون که غاق لان نورو پر حال بیا بام دا افیزی سب نا
بله.
دا پختن زواب واخلو افیزی یو چه مو دا مخ که البته پام دی ورازو که دا پاکستان سوداگر هم البته آشنا را دوی سره پا خبرو که ویل چه دوی هم دا چه افغانستان دا گمرک محصول دیر کرده ده نو دو دوی لارگان بار پاتی دی دا پولی آخوا او دوی دیر زیاد شکایت کهو آیا داغا دا مالی دیری دل لو دی گمرک دا مالی دیری دل دا هم دم دی تعدیلاتو یو برخه دا کتنگا
دست دی چه دا مالیات او محصول د ګمرک دا ټول شیان اقتصادي ودی پورې لري
بله
کچيري په یو هیواد کې اقتصادي رونق شتون ولري او د متشبس عواید زیاتی دولت کولای شي چې دغه عواید په پام کې لرلو سره خپل مالیات پکې زیات کړي حال دا چې د کال 2013 څخه خراب دي خو کاروبار بالکل سقوط دي دا هغه اتوال چې یو لک افغاني پورس کې سدلودل پروشات دلودل
بله
نن لزر هم فروش نه لري حال دا چې هغه یو لک چې تقریبا 2200 ډالر کې لږه چې 500 افغانۍ یو ډالر وو اوس دا چې لزر خرڅوي 140 ډالر کې په دې خاطر باندې حالات ډیر به خراب دي وضعیت ډیر خراب دي دولت حتی د تشبثاتو د ساتنې لپاره باید دوی ته مرستي ورکړي بس پنه ورته ورکړي لکه چې په کال 2008 کې پرزیدنت اوباما خپل خلکو ته 2009 کې وسو $2.2 billion یا بلیون ډالر خلکو ته مالی سپورت ورک تر څو چې هغه شبوسات لبین لار نشي دلته خو د هغه حالت خو وضعیت ډیر بد دی دلته خو حالات ډیر خراب دي حتی عاید سرانی ملي د افغانستان کسته سپامي په دغه کال کې او $1 د انسان ته د هر واحد په سر کې کم شوی دي یعنی تر لاس فیصد هم عواید سرانی ملي د خلکو لک شوی دي دا د معنا لري چې قدرت د خرید د خلکو هم دونه لک شوی دي نو دا په خپل د بحران نه خده نو بیا څنګه دوی مالیات جګی مالیات خو په هغه صورت باید دوی جګ چې عواید جګ شي
بله
یا په اقتصاد کې رونق شتون ولري او اقتصاد کې رونق ونه لري او رکود سره مخامخ شي جګول تشبثات وجنه ده
یعنی د واردات په د واردات په برخه کې هم عین صد کوي عین تاوان ګوري زه نه پوهیږم چې رادیو بالا د افیزي سیب کڅنګه غږ لګې نه کاس کوي چې دا اضافي غږ به کوم زی په هر حال د واردات په مورد کې د مالیاتو لوړول یا د ګمرکي محصول لوړول دا عین مساله دا چې د افغانستان اقتصاد ته نقص کوي کڅنګ هغه د پاکستانی تجاران وای چې موږ رقابت نشو کولای کچیرته لوړه مالیه ورکاو د ګمرک محصول ورکاو ځکه په افغانستان کې نور واردات باندې مالیه لګیدا او البته هغه مالیه ورکول شي او بلدا چې قیمته کم دي نو هغه قیمت باندې چې موږ کوم مال خرڅو او مالیه په واسطه د ګمرکی یا د محصول په واسطه دی وبخي دا موږ ته تاوان کوي مقصد مې دا ده چې په عمومي هغه واردات چې افغانستان ته څه واردېږي په هغه او داخلي تجارانو باندې چې کوم د مالی په قانون کې کوم تغییر راځي دا عین صدق کوي کنه
دا سیمه سره چې سوداګر کله چې مال را واردوي او مسؤلۍ او مالیات ورکي ور باندې به خرڅوي په خلکو باندې په مسالک باندې یعنی اصلي فشار پر مسالک راځي سوداګر خپل د جیب څخه پیسې نو ورکي دغه هم مصارفات ته ځکه چې د منطق د تجارت مشروع ګټه ده کچېری ګټه شتون نه لري څوک تجارت نه کوي نو اوس قدرت د خرید د خلک ځکه چې مخکې ما اشاره وکړل چې عاید سرانی ملي د افغانستان رسمن ملل متحد منلي دی بانک نړیوال بانک دا منلي چې اویا ډالر په تیر کال د غلک شي څخه 600 ډالر او 600 ډالر او د 100 ډالر رسمن کم شوی دي حال دا چې موږ معلومات د دې ترغس هم زیات کم شوی دي نو کله چې قدرت د خرید د خلک کمیږي او مسئول د مالیات هم مالیات هم په هغه کې زیاتیږي، یعنی کاست اف بزنس او قیمت تمام شو دی سوداګری زیاتیږي او دا ټول په مستهلک باندې راځي او مستهلک دا توان نه لري او لاپس غریبان کیږي او تباکیږي. یعنی اصلي فشار د افغانستان پر خلکو باندې راځي. نو هغه سوداګر د پاکستان چې ویلي دي دا صحیح ویلي دي، په دې خاطر چې دوی په حساب لزر ټنه یو جنس استول افغانستان ته، او دوی په نورماله توګه باید دا 15% هر کال زیات واستوي، اما سه کال د هغوی کچه د تجارت تقریبا نیمایي ته رسیدلې دي.
بله،
او علت یې دا دی چې قدرت د خرید د خلک لږ شوي دي، او دا اضافي مالیاتونه او ګمرکي عوارض لاپسې د خلکو قدرت د خرید کم کړي دي، ځکه چې یو شی چې ډېر مخکې په 40 روپۍ رانیول اوس په 10 روپۍ رانیسي. حال دا چې د هغوی عواید نه یوازې زیات شوي دي بل کم شوي، ځکه چې یو نفر که چېرې 200 ډالرې تنخوا و دغه په ډالر تنخوا نه اخلي، افغانۍ اخلي، یو مامور د دولت د افغانستان یا یو عسکر یا یو سید منصب مخکې کله زر زی تنخوا و د لزر ډالر څخه درې کاله د مخه جوړېدل 202 ډالر، اوس هغه د لزر ډالر څخه جوړېږي 115 ډالر د لزر افغانۍ څخه. نو په دې خاطر قدرت د خرید د خلک کم شوی دي، پر هغوی باندې فشار واردول خلک تباه کوي، او په عین زمان کې هغه متشبث چې د هغې فروشات مخکې زیات و اوس کم دي، پر هغوی باندې هم زیاته مالیات زیاتول ظلم دی. حال دا چې هغه ته باید مالی سپورت ورکړ شي، هغه ته باید د دې وضعیت په پام کې ونیول شي چې دوی خو تباکیږي، دوی خو عواید نه لري، دوی چلش نه لري، دوی دکان لار ورته ولته ول شي چې خو بل څه کار دی باید وکړي چې اقتصادي رونق او اقتصادي وده رامنځته شي. دوی دا په مثال کې نه ګرځي، خالي دې باندې خوشاله دي چې هر قیمت چې وي موږ عواید زیاتو، عواید خو کېدای شي خلکو وژنه دغه ټول شتمنۍ نیلام کوي زیاتي.
بله، تشکر آقای حافظی. امیدوار هستم که آقای عبدالرحیم زی رئیس رابط عامه و سخنگوی وزارت مالی هم صدای ما را بشنون، تلفن خود جواب بدن که اونا هم مهمان برنامه هستند. آقای حافظی، در میان کم شدن عواید دلیلش چی است؟ یعنی آیا تورم پولی در این میان تاثیر مستقیم داشته؟
اینجا خود دلایل مختلف است. ما خب بارها بر خدمت شما عرض کردیم، برای شنونده محترم شما هم گفتیم و به خود جلاد ما رئیس جمهور قبلی افغانستان و فیلیش و همچنان به دیگه فعالین بخش اقتصادی مملکت در سطح وزرای محترم هم گفتیم که اقتصاد افغانستان در طی 15 سال گذشته اقتصادی مصنوعی بوده، یعنی اقتصادی آرتفیشل بوده، و این اقتصاد مبتنی بر تولید ناخالص ملی ما و صادرات رقابتی نبوده، بلکه بر اساس کمک های بیدریق دنیا و موجودیت قوای مسلح خارجی در اینجا یک رونق کاذب به وجود آمده بود.
بله.
این رونق کاذب با کم شدن تعداد عسکر از وا و همچنان با کم شدن حجم کمک های از وا کاهش یافت. برای این معمو وقت به جلاد ما به جمهور افغانستان عرض کردم که شما باید بدیل ای چیر پیدا کنین، باید تولید ناخالص ملی را زیاد کنین، باید جای کار ایجاد بکنین. اول خامیر باشن گفتم که مثلا اینجا کم از کم 200 هزار نفر از متشبثین افغانستان و همچنان نیروی کار ما مصروف است همراه قوای خارجی و وابسته به اینجوها و کمک های خارجی از یاست. اینا خو میرن، اینا لمی 200 هزار نفر که اکثرا به شای تحصیل کرده هستن، جوان هستن، یا چی کنن؟ وان شما نتیجه دیدین که هیچ کس بر از او پیشبین نبود، بر از او کدام کار انجام ندادن، بسیاری از او رفتن دابای مدیترانه غرق شدن یا در دریای مرمره یا در باسفور جان خود از استادن و در آبهای یونان. عالم بتان عرض میکنم که باز عرض میکنم که اگر حکومت سیاست های مالیاتی خود تغییر نده و سر مردم اینقدر سخت بگیره، ممکن است یک چهار رفع موقتا یا دادتر پیدا کنن، نورمای IMF به زمین خود پوره کنن، ولی ملت از دست میتن. منابع درآمدی دائمی را، سرچشمه‌ای را که تشبثات است، او را از دست میتن. در دیگر دنیا تشبث نگاه میکنن که او باعث یک سرچشمه عاید خدمت میکنه برای دولت و در این زمان نظم اجتماعی را و خدمات اجتماعی را انجام میده. اگر یک شعبه بانک در یک جای است، او پول دولت هم جمع میکنه، مالیات دولت هم به حساب از او تحویل داده میشه، پیسه برق هم اونجا تحویل داده میشه، پیسه آب هم اونجا تحویل داده میشه. این خودش جزوی از وظایف اقتصادی ملی است که یک متشبس انجام میده. بلند تشبسات نباید از بین بره، نباید با اینا روی دشمنانه صورت بگیره و روی ظالمانه صورت بگیره. اینا باید در شرایط زیق کمک شوه برشان که با پای خود استاد شوند و تقویه شوند، هر قدر یا نیرومند شوند اما قدر عواید دولت بالا میده.
بله مننه فیزیس خدای دیو که چه پلاندو شیبو که هم عبدالرحیم‌زاده ستر سره پخبرونه که اوسی عوام منگ ده اوریدون کو غاک و اوریدله شون نوزنه پیگمه چه اوریدون کو سرخم لینونه که اوچه سونزشته ده. پر حال افیزی سب بلاخره در طولن ده اقتصادی واقعیتونو پا بنا سرقم قانون کولی شي چې باید سرقم قانون موجود چې عام مالیاتی سیستم اداره شي او هم متشبسین کنټرول کړي شي. بلاخره که آزاد مارکیټ یا اقتصادي سیستم هر رقم دی یو ملک کنټرول ته خو ضرورت لري. زمونږ متشبسین سید چې نالوست دي د درې میاشتو راپور یا د دوه میاشتو راپور یا د خپل کار راپور جوړول به هغوی ته سختي ستاسو په وینا اقتصاد هم دومره ښه نه دی چې هغوی یو وکیل ځان ته ونیسي یا یو څوک ورسره یو مشاور ولري چې دوی ته به راپور جوړ کړي او تر کمه به جوړ کړي. نو اوس یو کنټرول ته خو به دوی ضرورت لري. د یوې خوا شرایط داسې دي چې باید کنټرول شي، له بلې خوا کنټرول مشکلېږي چې په قانون کې تعدیل دغه رقم ستونزې پیدا کوي چې سوداګر به موږ بیخي کار پرېږدو. نو ساس په نظر باید څه وشي د مالیاتي سیستم د کنټرول لپاره؟
دا کنټرول خو بالکل آسان و بالکل ممکن او عملي و د تجربې له مخې دا جوړ شوي و د قوانین. د مثال په توګه دلته هغه کشر شتون نلری، التا سیستم د کمپیوټری د فروشات شتون نلری، د پیسې ټولول په دقیقه توګه ممکن ندی. نو بالمقطع ویل شوی چې یو دکان چې د لزر خل چې تر یو لکه پوری مثال مال لري په دکان کې دونه ورکی، څوک چې د یو لکه ستر پنځه لکه پوری لري دونه ورکی. کټګورایز شوی و دا کلاسفیکیشن و موجود و چې کم دکان پر کم تشبس باندې سونه پیسې باید ورکی. بالمقطع دا کنټرول ته ضرورت نه و، ځکه چې یو دکان و جوازنامې نه اجرا کېدل تر څو چې خپل مکلفیت مالیاتي دوی تادیه کړی نه وای. اوس خو دا کنټرول نه دی، دا ستونزه جوړول دي، ځکه چې دا بالکل عملی جنبه نه لري په دغه هیواد کې. اول خو هغه سیستم د کمپیوټرایز نشته په دکانونو کې چې دا څه چې دوی خرڅوي هلته ریکارد شي. چې ریکارد دیږي نه، یو مامور د مالیات پر دکان مش کېناستلی چاره ورځ هلته د هغوی پر ځای کینی او د هغوی د محاسب وظایف ترسره کړي یا تریژري وظایف ترسره کړي. نو دا خو ناممکن دي. دا مشکل د حلولو لپاره دوی دا پریکړه کړې وه چې د صنفي متشبسین، هغه څوک چې دکاندار دی، دواخانه لري، مثلا یو دکان دی فلزکاری لري او یو نانوایی لري، دا خلکو لپاره یو معین کټګوري موجود وو چې د هغوی د زندگی د واقعیتونو پر بنسټ ورته تاکل شي چې هم تشبس دوام ومومي او هم ستونزه مالیات ټولون کو خلکو ته پیدا نشي. دوی ورته هغه دکان ته ضرورت په دغه کار کې باید زره وانی راکړي وای، دا راکړي نه دي. پنځه لس فیصد جریمه شوی اوس 2300 تعویض کړه، دا صحیح وو. اما اوس چې همدغه نانوای د خباز په هر میاشت کې خپل کار پریږدي او راپور جوړ کړي وزارت مالیه ته او په اونۍ کې هلته چې لاړ شي ورته موقع نه رسېږي، ځکه په زرهاو خلک هلته مراجعه کوي. د دوی مامورین تعداد لږ دي او ورته درو سبا بیا برو دغه سبا بیا چې دوی په اخر کې ورزی ول چې وخت تیر شو بیا یوقدر پیسې را جریمه شي. دا په خپل لاس کې ستونزه جوړول ده. دا خو قانون نه ده، دا خو اصلاح نه دی، دا کاشکې اصلاح وای. زه په دې خاطر باندې هغه شی چې عملي نه دی او زموږ وختونو سره سمون نه خوري باید دا کار تر سره نشي. دا خو مرز وکړ چې دا ترجمهي قوانین دي چې د نور هیوادونو څخه اوس په امریکا کې هلته هر شی فول کمپیوټرایز دي، چې د وزارت مالیه وغواړي هر شیبه کې همدغه مستقیم د دوی د تاسو ته پته شته دي چې والمارت څخه ته پیسې مستقیم دي وزارت مالیه حساب ته ځي. او یو فینیک یا پرسرا سنت څوک نشه غلا کولی، په دې ځل د ریکارد لري، ارشی شتون لري. او خلک چې متشبسین دي، هغه څوک چې هلته بزنس لوی شتمن خلک دي، هغوی مغازي جوړي، متخصصین تل ورته کار کوي د تریجر ولی تر اکاونټنت او د ټول خلک هغه تحصیل یافته خلک دي هغه په ژبه د ټول فرمو باندې کوي پارشې باندې کوي دلته یو بشاره دکاندار او تیوال چې پیزه سو داره د دې ټول شتمنۍ نه ده دا قوانین پر دغه باندې څه هم تطبیقیږي د دې کومه کې یو تریجر د کومه کې یو اکاونټنت د کومه کې بیا یو څو چې عادت تو کې ورته او چې سیدی کنه دی هغه د کومه کې او عادت چې دی دلته له خوښ شونه لري عادت کمپنی مونږ نه لرو
پښتنې خیر او بلاخره یو قانون باید بلاخره همدغه د افغانستان اقتصادي واقعیتونه که په نظر کې ونیول شي یو قانون ته بیا هم ضرورت دی کنه دی افغانستان په نړیوالو مرستو واستواري او هیواد دی
بله ملي هیواد حیات دوام نشور کوله
بله افغانستان خو په نړیوالو مرستو او سواري او هیواد د سره نړیوال اړیکې ملري او د ادارې نظم د دې سبب کیږي چې نړیوال اعتماد کې په افغانستان اوس کا وزارت مالیه یا نړیوال بانک خپل اداره کې د نظم یا منظم قوانین و نه خي اغه ته نو څنګه په باور کولای شي چې په اړه برخه کې به اعتماد تر لاسه کی او یا مرسته به تر لاسه کی خصوصا اقتصادي مسله کې چې زیربنا ده د هیواد او ارتیا ده ورته څه رقم واقعیتونه باید په نظر کې ونیول شي او څه رقم قوانین باید موجوده
دا خو بالکل صحیح خبره ده چې یو مدرن هیواد باید قوانین ولري یو متمدن ملت پرته له قوانین ژوند نشي کولای او که خارجيان او نوي که دنیاوي که نوي مونږ په خپل مجبور شو خپل د ملي ژوند د سمون لپاره قوانین ولرو او قوانین تطبیق کړو په شفافه توګه دا صحیح دي اما قوانین هغه قوانین باید چې واقعا قانون وي داسې نه چې یو غشت د خړل ولسمشر ته یا زمونږ سره یو هیئت تلی او ولسمشرې معنی ته بیا دوی دې انټرنټ څخه دا کټو پیس کړیو یا شی مونټاژ کړی ورته ورک چې دا ګویا از مونږ نظر دی بیا خپل مشر په خپل خپوی په دا مسله ځکه چې په نړۍ باندې کې هم مامور پات شوی دی بیا ورسره هم دا اقتصادي مسله سره علاقه مندي درلودل دې چې هغه وکتل کاغذات دا غي ایسو غرزول ول چې دا شایان چې د خارجيان څخه تاسو راځي زباړي ماته مراولې نور زه دونه وخت نه لرم بیا مارز وکړ چې دا کاش کې دا ځبال نه وای دا خو د انټرنیټ څخه دوی کټ پیس کوي بیا یې مونټاژي راولې تاته او ماته اوس هغه دوران به تیر وي هغه مسالې فشوي چې یو نفر خالي انګلیسي زده وو او کمپیوټر زده وو ګومان کول چې دوی افلاطون دي د دنیا او هیڅ نور په دغه مسکور باندې هیڅ نه پوهیدل خالي دغه فضیلت یوازې انګلیسي ژبه او دا مود وو او کمپیوټر سره بلدیت درلوده اما دا کمپیوټر مې وزرفتي او ژبه هم هغه کې چې چوي محتوی چې دا علم باید پیدا شي دلته په افغانستان کې یوازې په کمپیوټر او په انګلیسي باندې او نشي ځکه چې دوی بیا ځي هغه انټرنیټ ته ځي دا چې تطبیقي دلته کنه تطبیقي هغه څه دی نه ګرځي کاغذات ټولي او متون ټولي راولي خرجه څخه پیسې خرجه نه قانون جوړ کړه پیسې د قانون مخه دا حال ده چې دا قانون هیڅ ملي ځوان سره اړیکه نه لري زمونږ واقعیتونه سره هیڅ نشته دا چې د ټول هیواد څخه دا کاتو شوی دی او د بل هیواد واقعیتونه بل شوی دی زمونږ هیواد بل شوی دی دلته مؤلفات رسټه اقتصادي بل شوی دی په جاپان کې بل شي دي په جرمني کې بل شي دي او په منځنۍ اسیا کې ودونه کې بل دي په ایران او افغانستان کې کار کوي سره نو په دې خاطر باید موږ په خپل تحقیق وکړو ریسرچ وکړو قوانین د ژوند دی واقعیتونو څخه خبرداشت کړو او چرته چې سمون نشته یا سمون ورته پیدا کړو نو په دې ترتیب قانون چلیږي خلک د حمایت کوي خلک ملاتړ کوي اما هغه څه چې جنایي دي او د پردې هیوادونو هغه واقعیتونه دي هغه نه چيلي کېدل دا افغانستان دی د بل هیواد دی خپل هویت لري خپل تاریخ لري خپل جغرافیه لري خپل ملي اقتصاد لري خپل کولونیز مناسبات لري دا ټول باید په پام کې ونیول شي
بله جناب آقای حافظی چقدر شهروندای افغانستان از موجودی از مالیات جمعوری مالیات و پرداخت مالیات چقدر در آگاه هستند چقدر دادن آگاهی عامه در این زمینه فعالیت ها شده و مردم چقدر آماده هستند برای پذیرش این مسئله
اول از کنم بر شما که شما وقت تاریخ تمدن افغانستان که آریانای قدیم و خراسان بزرگ است بخوانین، میبینین که دولت ها مبتنی بر مالیات و عواید ساخته شده بود. خزانه دولت و به اتمال مفاهیمی بود که بعد از تأسیس دولت های اسلامی در افغانستان مروج شد. اینجا امپراتوری ها وجود داشت، اینجا شاهنشاهی وجود داشت، اینا خب بدون عواید گذاره کنه نمیدانستن.
بله، بله.
و دیگر در دین ما مسئله زکات وجود داره، مسئله قشر وجود داره. مردم با پرداخت مکلفیت های مالیاتی به نحو خود آشنا هستند. مردم ما را که تومت میکنن توهین میکنن که گویا که نمیفهمن، یا میفهمن یا زکات میتن، اینا خیرات میتن یا صدقات میتن یا عشر میتن. امیالی بعض از این چند جای عشر میتن، اگر دفعه عشر به طالب میتن، یک دفعه دیگه باز پس که میان در راه برای مامورین امنیتی میتن، باز یک دفعه به خود دولت میتن، سه دفعه عشر میتن، عشر زکات و مالیه میتن. اینجا مشکل ده این نیست. ما واقعیت ها را که شما ببینید بسیار دردناک است. ما یک تفکیک کنم این رو من روز اینجا با هزاران نفر مصاحبه می کنم، امرا شدم از نزدیک مشکل شدم می شنوم. این مردم آماده هستند که مالیه بتن، لیکن رشوت نمی خواهند بتن.
بله.
توهین قبول ندارن، تحقیر قبول ندارن و مشکلات اضافی قبول ندارن. و این که نه دفعه در یک دارم مراجعه می کنم، برو سوا بیا، برو دوشنبه بیا، فلانی مرده بچه خالی فلانی مدیر. خب مدیر خب مرده، بچه خالیش معاملش کار کنه، سرکاتبش کار کنه، مامورش کار کنه، کسی دیگه کار کنه. و یک دیگه وقت شما میرین در اداره دولتی، در اونجا دروازه بسته است، جلسه است، ساعت ها جلسه است، هفته ها جلسه است. در دفعه میرین، در دفعه جلسه آخر میرین، یک دفعه رو تون نشون آخر من نسید خواهم تنگ شد میرین تون خود رو وقتی دروازه رو بسته که همون نفر کشنه من جلسه رو نفر میرین. این دولتی افغانستان است و این باید اصلاح شود. تا وقتی که اصلاح نشود، مردم هر روز فاصله از دولت زیاد شده میره و مردم به تنگ شده میرن و وطن کشوران به جنگ شده میرن دیگه.
بله بله، تشکر آقای حافظی.
بله، سره لده چه البته تروسه پوری بعد مرغه عبدالرحیم زی صاحب منگ سره نشته ده پخبرونه که چه ده مالی وزارت پوری کم دا رپورت خبر شد. عبدالرحیمزی صاحب خبریم پکې وی رپورت هم خبر شد. دوی وی چې ملي شورا سره متشابهینو سره به خبري وشي تر څو یو لار راوباسي چې په قانون کې باید سره کم تعدیلات دوی په نظر کې ونیسي. نو لبادا مرغ تر اوسه پورې خو موږ سره په پروګرام کې نشته دی چې د کوم ارتیاو لمخې حکومت د ته توجه واړول، دولت د کوم ارتیاو د مخې دوی باید تعدیلات په نظر کې ونیسي. آیا انسجام دوی په دې فکر کې دي چې کارونه منسجم شي؟ دا د څورې وروسته 15000 سوداګر ویل چې موږ کارونه پیلو.
بله.
نو
بله، باید طرف دولت اونا جوابگوش می بودن و وعده کرده بودن همچنان با ما که من متاسفانه خوب شاید مشکلات داشتن که نتونستن بیان. با اجازه مهمان محترم آقای حافظی میریم سراغ شنوندهایی که روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
سلام علیکم.
از کجا صحبت میکنی؟
خیلی خوبم، مثلا انگار خبر کوم تاسو سره.
مهربانی.
تاسو د مالی وزارت نماینده او د اتاق تجارت او دینه چې دیو په ګمرک د مالی اخلي او شپږ فیصد او محصول اخلي، د دې بلانس په ځای کې کوم دغه محصول نقدانه مغسي دی چې واخلي او فیصد نورم کې او شپږ فیصد چې کیچې د فساد مخه ونیول شي کنه، یعنی شپږ فیصد او اووه فیصد واخلي خو دا بلانس داخلي مارکیټ سره بلانس داخلي تولیدات چې دی بلانس ورکی کنه، دی مخ یو الله لارم دا دی کنه چې دی دا خاطر ضرورت ویم چې دا فساد مخونه چې ته خدای یقین وکړي چې دا دوه ورځې زری ورځې کې دا مستوفیات جواز نامه او بانک ګرځم کنه دا مدغه نه کوم.
بله،
جواز چې یې نه زه په دې باندې هم یقین وکړم مطمئنم چې دا جواز ملته پیر نو تل وزم خلاص.
خا پیسې درنه غواړي
وېم د څه دې خورې کنه، د څه دې چې پیسې وېسې پرې نه چې په وای چې دا تجارت دې موږ ته پرې نه خلک، دلته څه مطلب دې دې
د ننګرهار د ننګرهار ولایت په کومه شوبه کې درنه پیسې غوښتل کیږي؟
وا پورې دې څه ونه شو ولای کنه چې تر تاسو
وې وای خو یو کس وې وای چې په پلکونو نور کس دې عذاب نه خلاص شي ولې نه وای وای
پورې نه ګورې دې دې څه دې تل وېم تم دا وځم چې فټ راشه ته دا څو ګمرک ته راشه ډېر ډېر کې مامور کیږي چې لازم ته مخری په دریم ورځ کولا او ټوډي موټر دی اخیستې دا کوم وخت دا د پلان زیاده دی نو ورسې دا نکي زیاده دی نو کوم ځای نه پیدا کیږي کنه دا کنه کوم ځای نه
خا اوریدون کې سره اړیکه قطه د دوی په ګمرک کې د فساد د مخنیوي غوښتنه کوي. بیا هم کاش کې چې عبدالرحیم زه سبا چې هغه د غک اوریدلې او پراتونکو کې به منګا د اوریدون کې غک مالی وزارت ته ورسو د ګمرکاتو برخه ته چې ترڅو د دوی غک ووري. د بل اوریدون کې غک باور وباله مهرباني وکړئ اورم څوک کوم ځین غږیږي. بله
روی خط هستم برادر، صدای ما رو میشنوین؟ روی خط هستین، خودم معرفی کنین لطفا، از کجا تلفن میکنین؟
بله.
الو.
بله مهربانی اوکی اورم. من خوشحال شوم چې زده اوریدم کو غږ به واورو په خبرونه کې چې دوی څه شکایت لري هغه به تلفن څه خراب شو.
یک شنونده دیگر هم میگیریم. سلام برادر، خودم معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
بله.
تاسفونه
شنه مده د ګمرکاتو نامیشه شکایت کیږي دغه موضوع خصوصي سکتور څومره جدي نیول دی او د حکومت سره څومره جدي مطرح شوی دی چې د فساد مخنیوي لپاره خو عدد مبارزه روانه ده او ډیر جدي په نظر کې نیول شوی دی. نو د خصوصي سکتور د خوانم په دې برخه کې څومره جدي نیول شوی دی دا موضوع تاسو اوریدون کې غواړئ؟
خصوصي سکتور هم دوه اړخ لري، یو برخه یې هغه مشروع سوداګری د افغانستان دی، هغه متشبسان دی چې پیغمبر سنت سره کوي او ځان د پیغمبر اقتصاد او تجارت وارث غني، یو هغه مافیایي کړی دی چې بیا حکومت سره او د رشوت خور سره یو ځای کار کوي او هغه یې نصاره مغوي کوي زور زیاتی او غوي وایي هغه مالیه نه ورکوي. اوس برسر شوی چې دغه خلک نمونه شته چې 10 میلیون 40 میلیون 10 میلیون ډالر دی دا تیر 15 کال کې پیسې وهلې دی او روپینه ورکي، ما هر وخت د اتیوال څخه پیسې اخیستې دي، هر وخت د هغه نفر څخه چې یو کانټینر مال ګمرک داخل کړی دی اوس پیسې اخیستل شوی دي، مزکی غصب کیږي سو پیسې ځینې نه اخلي. نو په دې ترتیب راځي چې دا شو چې هغه مشروع او پاک سوداګری د افغانستان او تشبسات کم چي دي چې هغه د پیغمبر سنت دی او هغه د خلکو نو د ټولنې د خدمت لپاره دی. اغه خلک بالکل د خلکو څخه چې د غیر قانوني لار څخه پیسې ګټي او ملیونه ګټي اغه خلک چې د ژمن خلک دي او خپل وظیفه صدقې جاریه بولي هغه مالیات هم ورکوي، هغه د دولت یو غیران همزه سره نه ساتي، هغه د عقیدې له مخې دا پیسې ورکي. نو اما دولت څه کوي؟ په مغه باندې به فشار اچي، اما خلک پیسې ورکي مالیات ورکي هغه تباکي پر هغه بندونه فشار چي، هغه خپل دکان باید بند کړي، خپل تشبث باید بند کړي، د سوداګری څخه بالکل توبه وباسي. هغه څوک چې مافیایي کړی دی هغه چې په میلیارډ هاو لري هغه لپاره لاره جوړوي، کله نه کله ورته داسې کوي چې په ځینې مسایلو کې معافیت ورکي، په ځینې مسایلو کې پلمه ورته جوړوي چې د سنت کې خام مواد په نومي شین واردوي، نور د 200 د افغانیا ډالر مالیات او محصول ورکي، هغه ونیم روپی ورکي. دا دولت مو سره شریک دی په دا مسایلو کې. نو په دې خاطر په کار دی چې د واقعا د فساد مخنیوي وشي، دا سینې وی چې د فساد د محو لپاره حلیزلې وشي او د تبلیغات وشي او یو نفر په سمبولیکه توګه ونیول شي او بیا د ټول بلا پر هغه باندې واړول شي او نور بیا پارامه خپل غټ غلاوی وکي.
بله
ما سره بلګی شته په دا کلام خدا زای نه دي چې وایم زه خغل ولس مشرته او دا نور مشان ته خغل دي ځای رئیس ته او دا خلک ته وایم زه سره شریک کړی می دي هم بیا هم شریک عمر سره.
بله تشکر جناب آقای حافظی، متاسف هستم که آقای عبدالرحیم زای ما نتونستیم در طول برنامه با خود داشته باشیم که اونا از طرف دولت نمایندگی میکردن و جوابگوی پرسش هایی بودن که
بله.
شنونده های ما در صفحه فیسبوک ما درج کرده بودن و همچنان شنونده های مستقیم گفتن.
بله سره لدی چه پا راپور که غگو خو یو برخه در راپور کې دا مو چې دوی وی عبدالرحیم صاحب ویل چې دا کار د قانون په اساس کوو، موضوع په درې کټګوري ویشل شوی چې لومړی د ماشونه ده، دوی باید د دوم میاشتې تر لسمې پورې راپور ورکړي، د کرایي موضوع ده چې د دوم میاشتې تر لسمې نیټې پورې باید راپور ورکړي، او درېما د عوایدو موضوع ده چې د دوم ربع له 15 مخکې باید راپور ورکړي. وایي که سوداګر په عملو کې نو هیڅکله دوی نه جریمه کیږي. خبره ټوله په دې کې ده آصف صاحب چې څنګه سوداګر پر عمل وکړي. پر سیال کې چې آصف صاحب وبخي حافظي صاحب وایي چې متشبسین سواد نه محروم دي او دوی نشي کولای چې دا راپور جوړ کړي.
مسئله عمده همی مسئله بود و در طول برنامه از زوایای مختلف به این موضوع پرداختیم. مسئله مهمی که جناب آقای حافظی به او اشاره کردن گویا ترجمه بوده که یا به اصطلاح جمع‌آوری شده بله. از منابع غربی که هیچ گونه سازگاری با سیستم اقتصادی افغانستان نداره. جناب آقای حافظی در آخر برنامه هستیم، فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مانده. بانکش شما گفتین مسائل مشکلات مردم هم در میان گذاشتین، در صفحه فیسبوک هم سوالایی بود که با شما مطرح کردیم. بالاخره به نظر شما رای بیرون رفت چی هست؟ رقمی که هرچند شما تشریح دادین، بازم چقدر شما خوشبین هستین و چقدر این کار عملی است تا تعدیلات لازم در قوانین مالیاتی افغانستان وارد شود؟
خودلا باید عرض بکنم که باید خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت نوشته شود. دو با مسائل حقوق اقتصادی که همو مسائل قوانین است هم توجه جدی صورت بگیره. تناقضاتی که در قوانین وجود داره، قوانین زمان اسلامی است، قوانین زمان حکومت امارات اسلامی طالبان اینجا عمل میکنه، قوانین زمان حکومت مجاهدین که اونا هم به نوع اقتصاد متمرکز دولتی عقیده داشتن و عمل میکنن، قوانین موجوده که قانون اساسی در نظام اقتصادی بازار اقتصاد افغانستان سیستم اقتصادی افغانستان که در اون عمل میکنن، باید قوانین هماهنگ شود. در این مورد جناب رئیس‌جمهور افغانستان بر ما وعده کردن که قوانین تولید میکنن و دست میسازن و بر مبنای قانون اساسی افغانستان را عیار میکنن. سوال نشد. دوم اینکه از لحاظ محتوا و از لحاظ کیفیت باید قوانین با واقعیت‌های زندگی ما در تمام عرصه‌ها مطابقت داشته باشند. قوانینی را که در دولت کشورها ساخته شده و خواستگاهی از او واقعیت‌های امو کشورها است، این سهل و آسان با پیسه که خارجی هم میتن دونرها یا نباید آدم های شارلتانی قانونی این را بیارن دیگه دونرها به قانون قالب کنن. از یک پیسه میگیرن، از یک سند اقتصادی $40 میلیون گرفتن، آخر اون سند به اتاق ماند به خاطر اینکه اجازه به واقعیت‌های ما نداشت.
بله.
از این تجربه ناکام باید یاد بگیریم و باید قوانین خود زحمت بتیم، جمع‌آوری کنیم معلومات، واقعیت‌های مملکت مد نظر بگیریم، مشکل شناسایی کنیم و راه حلش در قانون پیش بکنیم.
بله.
تا تمام امور زندگی ما منظم و قانونمند شود.
بله. سره ده چه افیس د مالی وزارت له خالص ویل شو دی چې د افغانستان د مالی وزارت ویل دی چې په مالیاتي قوانینو کې د تعدیلات پر منځ کولو کې د سوداګر په ګډون د ټولو خواو نظرونه اخستل شوی دی، چې د مشورې وروسته به بد نظریات وروسته به د اقتصاد علی شورا ته وړاندې کیږي او به دغه وروسته د افغانستان پارلمان ته او تبن لږ وخت به پیلګي وروسته به یعنی دوی خوشحاله دي چې وامغږي او مشوره را منځ شوې ده او منګه ملاتړ کو دی ویلې چې د افغان سوداګرو ملاتړ وکاو. دا مشوره چا سره شوې ده؟ د خصوصي سکتور پر راس کې خو تاسو ماسته نو بلاخره مشوره چا سره شوې ده چې سوداګر ډاډ ولري؟ بله. خا د خبرونه پر دوسته شی بو کې د افیس سب سره ملپد مغه اړیکه قطع شو او رسې پختنه نه جواب پات شو. خصوصی سکتور په قانون کې تعدیلات چې دا اوس په نظر کې نیول شوی دی، د دوی په نقص یا تاوان بولی او د مالی وزارت وایي چې موږ خصوصی سکتور سره په مشورې به دا تعدیلات من سره وړو. نو قدر من اوریدونکو دا د خبرونه وروسته شی بی دی، ډیر مننه چې تاسو خبرونه واوریده او چې د فیسبوک په پاڼه هم نظریات لیکلیو دی هغه نام مننه کو. د دواړو درنو ملمنونه مننه کوم سره دی چې د مالی وزارت د اماړي کو رئیس وایان اجمل حمید عبدالرحیم زیج منا کړی و چې باید په خبرونه کې زمنګ او د اوریدونکو پوښتنه جواب کې خوله بعد امرغه کوم مسولیتونه چې دوی تراجی او کوم پوښتنه چې دوی تراجی وي هغه یو څه به جواب پاتې شي.
بله بله، امیدوار هستم که در برنامه بعدی اونا رو داشته باشیم. در صورت برنامه ما اینجا به پایان میرسه. با تشکر از آقای آذرخش حافظی رئیس رابطه بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان که در برنامه با ما بودن. برنامه را در اینجا به پایان میبریم.
تراتون که علامه.